د مشال ریډیو په بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د غرمې یو بجه سو په دې خبرونه کې په پاکستان کې د وسوي شزي ته د مرګ د سزا په همدی ملکی د احمدی فرقه د خلکو د ستونزو د خبر پښتونخوا د کاروباریانو د مشکلاتو د اکانی شبکې د یو نیول شوی مهم مشر د ممکنه اغیز او د سړي شمیر نور رپورټونو شنون ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت هم لرو خلومړی د دې سات خبرونه چې شاهین بنیرای وړاندې کوي.
پاکستان یو اعلی عدالت د اسلام د سپکاوی په تور د یوې سوې ښځې د مرګ سزا برقرار ساتلې ده. د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي د نامنې له کبله شاوخوا 15% کاروباریان د پاکستان نورو برخو ته منتقل شوي دي او د ملګرو ملتونو مشر د شام په کوبانی کې د عامه وژنې د مخنیوي غږ کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د لاهور های کورټ پر هغه پریکړه اندېښنه خودره ده چې تر مخه د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په تور د بندي سوي خزه د مرګ سزا برقرار ساتل شوې ده. د کمیشن مشر زهرا یوسف نن له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویلي په پاکستان کې په داسې معاملو کې خلکو ته ځکه انصاف نه رسیږي چې عدالتونه د ویر ښکار دي. د داسیه بیبي د مقدمه پر اوروالی انتقاد وکړ او ویل چې هیل لري چې سپریم کورټ با په دې موضوع ته جدي کتنه وکړي. هلته د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل د ایسوې ښځې آسیا بیبي په اړه د لاهور های کورټ پریکړه لویا بې انصافي بللې ده. امنست انټرنیشنل په خپل بیان کې پر پاکستاني او چارواکو غږ کړ دی چې آسیا بیبي دې په سمدستي توګه خوشی کړي او د دې سزا دې وبخي. تیر ورځ د آسیا بیبي وکیل رسنیو ته وویل لاهور های کورټ د سزا پریکړې پر ضد د دوی غوښتنلیک رد کړی دی. دوی ویل اوس به سپریم کورټ ته اپیل کوي. د 15 بچو مور آسیا بیبي په کال 2009 کې لوی مسلمان ښځې سره د لفظي شخړې پر مهال د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په تور نیول شوې وه. له 2010 کال راهیسې نوموړی د مرګ په خونه کې بندي ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونو او صنعتونو اتحادیه چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشران وایي د نامنې له کبله له صوبې څخه شاوخوا 15% کاروباریان د پاکستان نورو برخو ته منتقل شوي دي. تیره ورځ په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال د چیمبر نوی مشر فواد اساق نوی کاروباري پالیسي اعلان کړه. له مشال ډو سره د خبرو پر مهال د سوداګرۍ خونو او صنعتونو د اتحادیې مرستیال مشر عروج احمد انصاري وویل د نامنې له کبله ډېر کاروباریان له پېښوره د پاکستان نورو سیمو ته تللي دي.
اس اریو سرمایہ کار چې دې ځان لا خپل دغه گاډ ساتلې دي. تاسو ته کې دې چې یادې دوه میاشتې مخکې هم یو زموږ صنعتکار زوی او چت کړو ماغه اوس پلانینګ کوي لګیا دی چې هی وانټ ټو موو هیز سیلف پکار دا چې زموږ د دې خار کې زموږ د صوبې کې لګ سکیورټی میئرز برابر شي چې خلک چې دي مطمئن وي. اباوت 32-35% ډیفینیټلی موومنٹ شوی دی.
کاروباریانو صنعتکارانو له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې له دوی سره د مرسته وکړي او دا چې د دوی د تحفظ لپاره د هم ګامونه واخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کاروباریانو د سرګندونو په اړه لسنه دی ویلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین حکومتي چارواکو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلو ته زر او په باعزته ډول د ستنېدو لپاره د هڅې وکړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو د ارزونې د یوې غونډې پر مهال وکړه. د ممنون حسین له دفتره په خپور شوي پورني بیان کې راغلي نوموړي پر اړوند چارواکو غږ وکړ چې په شمالي وزیرستان کې دې په ګړندي ډول د بیا ودانۍ کارونه ترسره کړي. د عراق پلازمینې بغداد په شیامیشتو برخو کې د بریدونو لړۍ لږ تر لږه 8 کسان وژلي او له 100 زیاتې جوبل کړي دي. تیره ورځ تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د شمال په کاروباري برخې کې وشوه چې پکې دوه موټر بمي بریدونو لږ تر لږه 14 کسان وژل او له 150 زیاتې جوبل کړه. د دې حملې پلا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. د اکتوبر له 12 راهیسې په بغداد کې د حملو پر مهال له 160 زیات کسان وژل شوي دي. په عین وخت کې تیره ورځ د امریکایي پوځ ویان اډمیرل جان کربی ویلي د عراق په غربي ولایت انبار کې د اسلامي دولت د پرمختګونو له کبله د اندېښنو باوجود بغداد د وسلوالو له حتمي یا ضرب پیښیدونکي خطر سره مخامخ نه دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون یو ځل بیا د شام په کوبانی کې د ټول وژنې مخنیوي د اقداماتو غږ کړی دی. تیره ورځ په نیویارک کې د منځني ختیځ تر سفر وروسته بان کی مون خبریالانو ته وویل د شام د وضعیت په اړه اندېښمن دی.
I remain alarmed at the situation in Syria.
زه د شام د وضعیت په اړه اندېښمن یم. زه یو ځل بیا غږ کوم چې په کوبانی کې د عامه وژنې د مخنیوي او د ولسي وګړو د ساتنې لپاره د ګامونه واخیستل شي. خو راځئ چې دا یاد ولرو چې په شام کې ولسي وګړي له حتمي ګواښ سره مخامخ دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له وحشت سره سره د شام حکومت هم د ولسي وګړو پر سیمو ناتاره بریدونه کوي.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویل د غزې تړانګې حالت د یوې لویې مسلې علامت دی. د زیاده کړه چې اصلي مسله په منځني ختیځ کې د سولې د بهیر تمیدل یا ولاړ پاتې کېدل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې له مشرې کیترین اشن سره په ویانا کې د ډېرو مشکلو، جدي او تاکیدي خبرو پر مهال پر ټولو موضوعاتو پرمختګ شوی دی. نوموړي د اکتوبر په 15مه له کیری او اشتن سره تر شپږو ساعتونو خبرو وروسته تیره ورځ دا بیان ورکړ. دوی ویل ایران نه غواړي چې د ټیمي پروګرام په اړه د اوږدمهالي تړون کولو لپاره د نومبر میاشت تر ټاکل شوې نیټې وروسته مذاکرات وغځوي. ظریف تیره ورځ هم په ویانا کې پاتې شو. د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، چین، برطانیې، فرانس او جرمني له مرکچیانو سره خبرې وکړې. دوی ویل په راتلونکو دریو یا څلورو ونیو کې به بیا له کیری او ویسټرن سره وګوري. هلته امریکایي چارواکي وایي له ظریف سره د خبرو پر مهال پر ځینو مسلو لږ اورو پرمختګ کړی دی. اوس د کرنسۍ او موسم حال.
نن د جمعې په ورځ د پېښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپیا مقابله کې د بعضې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.95 روپۍ خرڅیږي. دا شان یو پوند په 1.78 روپۍ او 1.45 روپۍ. یو یورو په 1.13 روپۍ او 1.15 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.45 روپۍ او په 1.40 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 1.50 روپۍ او 35 روپۍ 10 پیسې او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ اغستې کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور او بنو کې به د تودوخې لوړه درجه 2 سانتي ګرېډ پورې وي. دا شان به کوټه کې تودوخه 4 سانتي ګرېډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه ورېده چې شاهین بنیری او ریاض مساخیل وړاندې کول. د پاکستاني عدالت د اسلام سپکاوي په تور د ایسوي شزي اسي بي بي د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. د احمدي فرقې چارواکي وایي دوی له چا سره دښمني نه لري خو بیا هم د وژل کېدو لړۍ توند سوي ده. د خیبر پښتونخوا کاروباریان وایي د نامنۍ له کبله په سل کې شاوخوا 15 کاروباریان د پاکستان نور سیمو ته تللي دي.
اوس اریو سرمایه کار چې دی ځان لا خپل ګاډ ساتلی دي. دوه میاشتې مخکې زموږ صنعتکار زوی اوچت کړی و.
د شمالي وزیرستان بوکتور سیوی خلک وایي دوی د رسمي کارونو په ترسره کولو کې هم له رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. او په 19 پروګرام جمهوریت کې به واوري چې د انزورګری او جمهوری ارزښتونو ترمنځ څه تړاو ده. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې او همداسې 19 پروګرام جمهوریت در خبرو له مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د لاهور اعلی عدالت د اسلام پیغمبر د سپکاوي په تور د بندي شزي اسي بي بي د مرګ سزا پر ځای ساتلې ده. تیر ورځ د اسي بي بي وکیل رسنیو ته ویل لاهور های کورټ د سزا پریکړې پر ضد د دوی غوښتنلیک رد کړ. د ویل اوس به سپریم کورټ ته اپیل کوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
تیره ورځ د لاهور های کورټ د مرګ سزا د فیصلې خلاف د توهین رسالت ملزمې د آسیا بیبي اپیل خارج کړی دی او د مرګ سزا یې ورله برقراره ساتلې ده. د آسیا بیبي د وکیل وینا ده چې هغې به د دې فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې اپیل کوي. عیسوي زنانه آسیا بیبي ته د پنجاب صوبې د ضلع نانکانه عدالت د مرګ سزا اورولې وه. آسیا بیبي وړومبۍ عیسوي زنانه ده چاته چې د مرګ سزا ورکړې شوې ده. د پنځه بچو مور آسیا بیبي لاهور های کورټ ته خپل درخواست کې دا موقف خپل کړی و چې مقامی عدالت د توهین رسالت په جرم د سزا اورولو په وخت د حقایقو نه ډډه کړې ده او بغیر د ثبوت یې هغې ته سزا اورولې ده. د ذکر ده کال 2009 کې له یوې مسلمانې ښځې سره د جګړې پر مهال په آسیا بیبي د پیغمبر اسلام د سپکاوي تور پورې شوی و. آسیا بیبي کال 2010 راسې د مرګ په خونه کې کېد ده. یاد دې وي څلور کاله مخکې آسیا بیبي ته د مرګ سزا اورېدلو خلاف ملک او د ملک بهر د بشري حقونو تنظیمونو له اړخه احتجاجونه شوي وو. د بشري حقونو تنظیمونو په وینا چې اکثر له ذاتي دشمنۍ نه وجې د دې قانون استعمال کیږي. څه موده مخکې د اسلامي نظریاتي کونسل ځینې غړو دا تجویز ورکړی و چې یو تن که د دروغو دا الزام لګوي نو هغه ته دې هم د مرګ سزا ورکړی شي، خو بیا اسلامي نظریاتي کونسل دا تجویز رد کړی و.
تاسو مشال ریډیو اورې. د احمدی فرقې چارواکي وایي چې په پاکستان کې دوی له هیڅ چا سره دښمنی نه لري، خو بیا هم د دوی په وینا په ملک کې د دوی د وژل کېدو لړۍ په دې وروستیو کې توند شوې ده. دوی وایي چې په روان کال کې شاوخوا 14 کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی پر رپورټ لري.
په پاکستان کې د احمدی فرقې چارواکي وایي په روان کال کې د دوی د ډلې 14 غړي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې پنخه شوې دي چې زیاتره یې په سند صوبه کې په هدف ګرځول شوې دي. د یادې ډلې ویان سلیم الدین له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي د چهارشنبه او زیارت په منځنۍ شپه د پنجاب په کامره کې د دوی د ډلې یو بل غړی علمبټ نامعلومه وسلوالو وجلې دی. نوموړي زیاته کړه علمبټ د پاکستان د هوایي ځواکونو ریټایرډ افسر او په کامره کې د کتابونو د یو پلورنځي مالک. ځینې خلک زمونږ پر خلاف سیمینارونه کوي او په اخبارونو کې د اشتهارونو له لارې موږ واجب القتل ګڼي، خو ریاست زمونږ د خوندي کولو په موخه هیڅ نه کوي. او همدا وجه ده چې په پاکستان کې د احمدي ډاکټرانو، پوهانو او هنرمندو وجنه دوام لري. سلیم الدین زیاته کړه په روان کال کې د احمدیانو د وجنې زیاتره پیښې په کراچۍ او د سند صوبې په نوابشاه او میرپور سیمو کې مخې ته راغلي دي. همداراز د پاکستان په نورو برخو کې هم د دوی وجنه دوام لري. په پاکستان کې تر 2.5 میلیون احمدي وګړي ژوند تیروي. په پاکستان کې په 1944 میلادي کال کې احمدیان غیر مسلمه ګرځول شوي او دا ډله اوس مذهبي لږکیو کې شمیرل کیږي. د انساني حقونو لپاره کارکوونکي ګوندونه وایي په پاکستان کې مذهبي لږکي ورځ تر بلې د ناخوندیتوب په لاره روان دي. د پاکستان لپاره د انساني حقونو د کمیشن مشر چارواکي امرنات موتولال په دې اړه مشال رډیو ته وایي په پاکستان کې د مذهبي لږکیو لپاره حالات ډیر خراب دي. د مذهب پر اساس د لږکیو وجنه دوام لري. د احمدیانو او نورو مذهبي لږکیو سره دا سلوک د تیرو 3 لسیزو راهیسې روان دی. اوس حالات دې ته رسېدلي دي چې د اقلیتونو د قبرونو سپکاوي هم شوي او په عبادت ځایونو یې حملې هم ترسره شوي دي. د پاکستان هیڅ یو داسې ښار نشته چې هلته دې مذهبي لږکیو ته د سر او مال خطر نه وي. امرنات موتولال زیاته کړه په پاکستان کې استوګن مذهبي لږکي د دې وګړي دي او د پاکستان د قانون تر مخه حکومت په دې مکلف دی چې د مذهبي لږکیو خوندیتوب او مذهبي خپلواکي باوري کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ، خونو او صنعتونو اتحادیې چمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشران وایي د نامنۍ له کبله له صوبې څخه شاوخوا په سل کې 15 کاروباریان د پاکستان نورو صوبو ته تللي دي. دوی له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې له کاروباریانو سره دې مرسته وکړي او دا چې د دوی د تحفظ لپاره دې هم ګامونه واخلي. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس نوې ټاکلې شوې مشر فواد اسحاق دا چیمبر نوې کاروباری پالیسی اعلان کړه چې دوی تر مخه دوی به په بیړني بنیادونو د ولاړو کارخانو او بیمارو صنعتونو لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. نو دې سره به نه یوازې د صوبې معیشت ښه شي بلکې بیروزګاري به هم تر ډېره حده قابو شي. او د دې په وینا دې لپاره به دوی وفاقي او صوبایي مشرانو سره زر تر زره لیده کاته هم وکړي. د خپل ترجیحاتو په حق باندې دوی مشال لیډو ته وایي
انڈسٹریز دی آگے کے بعد ڈیر بدحل کی دی دا وہ ٹک کے دل دازوں پرائرٹی دے دل تا دے دا کم ہائیڈرل جنریشن کی مزید دا دی نیپرا بانے خرچ نشی اور دا تھرو ویلنگ چارجز زمنگ دے صوبے انڈسٹری تا ورکڑی شی بل زمنگ دا گیس کنیکشنز بانے جو کم پابندی دے زمنگ بانے دا مارٹوریم چلے گی دے چے دا ختم شی ولے چے دل تا نہ کمرشل کنیکشن لگی نہ انڈسٹریل کنیکشن لگی اس کو ڈومیسٹک کنیکشن ہم نہ لگی.
بلخوا دا چیمبر سینئر وائس پریزیڈنٹ اروج احمد انصاری وائی چې تیر یو کال کې د خراب امنیت او د اغوا برای تاوان کیسونه زیاتې دوه لوجه خوشا 15% پورې لوی کاروباریان او کارخانه دار په پیښور پرېښودو مجبور شوي دي او نورو صوبو او ښارونو ته تللي دي او باید دوی ترې تحفظ ورکړي شي.
Law and order to come situation they especially kidnapping today us aryo sarmaya kar te de zan la akhpal daga guard sa tali di aye ke agi expense de increase shewi di ta sutra ke de city yadi dwa me ashtam ke am yo azam ga sanatkar zoe uchat kadeo ma ga us planning ke lagya de te ke he want to move his self us ta islamabad ke ogori zam ga pakhtana ma sha allah sumra di pakar da de che zam ga de khar ke zam ga de subai ke lag security measures barabar shi che khalq di mutmain about 32-35% definitely movement shave de
da chamber sadar da hum wel che yo khwa ka da suba tar hagare aw gurbat zapali da no bal khwa commercial bankuno hum da de je karobariyano aw sanatkaro ta qarzi na war kawi ano markazi hukumat da dwi la para khususi package elan kawi
dil da financing na kai banks aw ka sok financing kai for mortgage they want property from islamabad aur lahore da de je entrepreneur che mak ke badhali shikar de agad islamabad na bangla kum zain aur udi te wala mortgage ki lahore ke jaydad da kum zain روڑی جو تھا مارگیج کی تو دیکھ کے منگ لگیا ہے جی ساگ ڈار فائنانس منسٹر سرا کورسپونڈنس کو اور اس وجہ ڈیر سر سر ملاقاتوں کو میں خدا میرا بانی ہوں کہ دا گورنمنٹ دا کیس وڈرا کی چدا ریلیف منگ تے ملاو شی
دا چیمبر مشران غختنو کڑا چدا دی صبح سو رحم لوی او واڑ کاروباریان دی یو خوا ک تر ہگرے زپل دی نبل خوا دوی تا د گیس او د بجلی لوڈ شیڈنگ ہم ستونجی دی او باید مرکزی حکومت د دی صبح دے پارا خصوصی پیکیج اعلان کڑی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
د شمالي وزیرستان کډوال وای د عملیاتو څخه وروسته د پولیټیکل انظامي سره تړلې ټول دفتری کارونه پټه په ولاړ دي. د دوی په وینا ځکه چې انظامي لا هم په بنو کې خپل دفتر نه لري او متاثرین دفتری کارونه لکه ډومیسایل شناخت کارډونه او داسې نور څه کارونه لا لپاره د انتظامی چارواکي نسی پیدا کولای او پولیټیکل ایجنټ یې په وزیرستان کې ناست دی. د دوی د دې ستونزې په اړه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر ریپورت لري.
د شمالی وزیرستان بے کور شوی خلق وای دوی چې زیاتره د خیبر پختونخوا بنو کې د کډوالې ژوند کوي نو ټول دفتری کارونه چې د پولیټیکل انتظامی سره تړلی متاثر شوی او پولیټیکل ایجنټ لا هم ایران شاه کې ناشته د بنو دوره هم نه دا کړي. دوی وای ډومیسایل شناختی کارت پاسپورت او نورو دفتری کارونو لپاره د پولیټیکل انتظامی چارواکو ضرورت دی خو لا هم دوی په بنو کې خپل دفتر نه لري او کم دفتر یې چارزی خلاص کړي وو دستر اختر نه وړاندې بند شوه. تجمن الله چې دا د تاخیل منظر خلو سیدون کې دی چرتا چې لا هم خلق پاتې دي وای 15 ورځې کېږي چې بنو ته د ډومیسایل جوړولو لپاره راغله خو د پولیټیکل انتظامی چارواکي نه مومي چې خپل ډومیسایل جمع کړي.
مو د 15 شپږ ورځې د شي چرغونه یو کمیش د ډومیسایل غوې نه بیا د پر رغولي به خدا 15 16 دین شي چرغولي نه تحصیل درسته نه پټیکل ستنه دفتر شته چې سره ګرځي سره ستړي ستمنو کول کاغذ خالي خو سي دي کله و طرف ته منډه وایا کله بل طرف ته منډه وایا پټیکل سره دفتر نشتا شتا مش بیسیو 50 نه کی 50 ډومیسایل نه جوړ کی دا سا جيبا بل نه مون اټنشن ته چاولي چې کله نه پرشن شي دی دغه ټن پټیکلی ورکا پتا نه لګي چې شدو سدي وت نه دي.
ملا ګل سلام خان وای د یوې غنټه لپاره هم پولیټیکل ایجنټ نه دیلی دله او خلک چې یو ځل وزیرستان نه کډوال شوی نو پولیټیکل انتظامیه هم باید بنوتا دفترونه راوړي.
ها خالد میسائل او شغنادی کارت او دی ویزی پاسپورت دی سپیدو ویریفیکیشن دا دغدی کی دی میر مخصوص دفتر نشتا اغه دی پولیټیکل ای سره دی تحصیلدار سره دی موري لري دوه منو شاد اتلای نشه د مو علاقہ ما دا ټول اصل شوی دو اغه پولیټیکل دروشی خان بدر صاحب د کشینی تیمره تحصیلدارون دی کشینی د عوام سره پیټی کړي دی د بچونو تعلیم میرم شاه کا عوام یک کیونه دی پته د کندهار بیر دی میر متاثرین رانک شول دی پاکستان هر ګډ کون کون غزا دی میر متاثرین ورا سدل دی پاکستان حکومت نا دی گورنر د کور کمانډر نا دا میر اپیل دی ریکوست ای چې میر خپل وطن ته مطلب دی سات کو پکندې پال نار کې دی میر متاثرین پرته دی
ملک غلام خان وای متاثرین خپل دفتری کارونو پسې سرګردان ګرځي خو ورته د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی هم نه ملاویږي
باندې علاقہ باندې کوم دفتر د پولیټیکل انتظامی کولاو کړای وو ا دې نه باندې دې نه فسای دا غریب خالته دلولې ګرځي رو ګرځي او په دې شکر کې د خلک نه خلک پیسې خولي د خلک مجبور دی امیدوار ریکوست کوي خپل پولیټیکلی دا چې خپل دفتر دلته کولاو کوي امیر په پاکستان کې هیڅ په حال هیڅ نشته نه بودیشته نه خالته دې خلک چې کوم مسلی دي دا حل کوي په میرم شاه کې څه وړي میرم شاه کې یو انسان نشته صرف آرمی دو کارمی ته بچارو خو ټیک تو مو پولیټیکل وی دی وزیرستان دا عوام پولیټیکل وی دلته داروشی خود بندر غلای مداخله ایریا نه رزمک نه سلوی سلوی پینده پینده شپ پلیاره کې وکو او دلته شروشی دیتا نه دو میسایل مکمل وی او نه تاسو دور وی ته مل وی
کلام او چه په دیاړه پولیټیکل انتظامی سره تماس ونی وو نو دا انتظامی چارواکو هم دوم راو وی دوی روانو ورځو کې بنو کې خپل دفتر لپاره ځای ګوري چې هلته به عملا کار کوي او د شمالي وزیرستان خلکو ټول دفتری کارونه به دلته ترسره کوي د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو وروسته بنو کې پولیټیکل انتظامیې د اطلاعاتو څانګې په دفتر کې عارضي کار شروع کړی وو چې وروسته دغه دفتر یې ترې واپس واخیستو عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د افغانستان د ملي امنیت ریاست تیر ورځ دا وکړه چې د حقانی شبکې دوه مهم کسان انس حقانی او حافظ رشید یې نیولې دي د مشال ریډي خبریال مجید بابر په دې اړه د سیمیزو چارو له کارپور او خبریال رحیم الله یوسفزی سره خبرې کړې دي او لاغه څخه پوښتنه کړې ده چې د انس حقانی نیول به حقانی شبکې ته څومره تاوان ورسوي رحیم الله یوسفزی په ځواب کې وایي
دی پاک لخو لفیل د افغانستان طالبانو او حقانی شبکې کسانو څه تبصره نه ده کړې او دا به موږ انتظار کوو چې هغې دې باره کې څه وایي خو دا ده چې انس حقانی چې و نو هغه خو کشری زوی دی او دغو مخکې خپل سبقونه ویل خو داسې معلومېږي چې کله د هغه نور وروڼه مشران چې کوم هغه مړه شو نو هغې نه پس په لږ عمر کې د مانو ذمهداري راله د څه حیثیت په حقانی شبکې کې دای پاک لمن ته مکمل معلومات نشته خو حقانی صرف خو ټوله کورنۍ چې کوم دا جلال الدین حقانی هغه په دغې داسې تربیت شوی دی چې هغې مخکې هم شوروی اتحاد قوا خلاف چې کوم جنگ و یا بیا امریکایانو د نیټو خلاف نو هغه کې هغه شامل وي او هغه مهم کسان دا مو نورم پکشته خو د سنه سرکار کوي په خپل تحریک کې خدا به اوس کته شي ځکه چې مخکې چې بدر الدین حقانی نصر الدین حقانی یا نور زامن محمد او عمر هغه چې په دغه جنگ کې مړ شو نو دا هغه نه پس حقانی شبکې کار چې دین هغه ودرېدل نه بلکې کار روانو نور خلک بیا دا کارونه کول یعنی د فعالیت چې نو هغه سمجه مخکې او هغه شانتي روانو خو سمودې لپاره
که دا خبر رښتیا وي او د افغان حکومت واقعتا د انس حقانی نیولې وي نو دا تپسنه درګورې آیا د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم نن سبا د اعتماد فضا ورو خکېږي دا د هغې نتیجه ده او که افغانستان کې امنیت ډېر ښه شوی دی
پاکستان او افغانستان یو بل سره تعاون کول د هغې ما په شل باندې لا دونه تعاون نشته چې هغې یو بل سره استخباراتي معلوماتو تبادله کوي او داسې یو بل ته اطلاع ورکوي چې دغه کسان درلو یا هغه ونیسه یا هغه کوم ځای کې شي داسې ما ته نه ښکاري امریکا پاکستان یو بل سره د دې نه زیات تعاون کوو خو د افغانستان او پاکستان حکومت یو بل سره دا قسمه تعاون مخکې نه دی کړی او اوس هم زما په شل باندې نشته
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. د پاکستان حکومت وایي د ایبولا ناروغي د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال پوهانو او چارواکو د عامې روغتیا وزیر سایری افضل تارړ ته د دې ناروغي د مخنیوي په اړه وړاندیزونه ورکړي دي. په غونډه کې د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکو هم ګډون کړی و. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
صحت وفاقی وزیر سایر افضل تارڑ په مشرۍ کې د سلور واړو صوبو او د گلګت بلتستان د صحت د محکمې چارواکو، د صحت نړیوال ادارې چارواکو، د ایرپورټونو او امیګریشن افسرانو او د پوځي نمائندو یو مشترکه غونډه وشوه چې پکې د ایبولا وایرس په پاکستان کې د ممکنه خپرېدو مخنیوي لپاره تجهیزونه وړاندې شول. په دې غونډه کې دا تجهیزونه وړاندې شول چې په ایرپورټونو د تشخیص لپاره د سکرینینګ آلات دی ولګول شي او په هسپتالونو کې د ایبولا وایرس نه د متاثره مریضانو لپاره خصوصي واډونه جوړ کړی شي. د دې علاوه دا فیصله هم وشوه چې د سلور واړو صوبو په نمائندګانو مشتمل یو کمیټې به هم جوړیږي، کومه چې به ایبولا وایرس په اړه سرکاري اقداماتو ته عملي شکل ورکوي. بلخوا هم دې اجلاس د خطاب په وخت د صحت نړیوالې ادارې WHO وینا وه چې کومې تیزۍ سره ایبولا وایرس مختلف ملکونو کې خپریږي، نو دا ویل ګران دي چې پاکستان هم د دې نه نشي بچ کېدی. د صحت نړیوالې ادارې په دې غونډه کې په دوه قسمه اقداماتو زور ورکړی دی او ویلي دي چې یو په ایرپورټونو کې سکرینینګ کول پکار دی او بل د دې وایرس په اړه اولس ته آگاهي کول پکار ده. د دې غونډې په اړه د صحت د وزارت ویان ساجد حسین شاه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د دې وایرس ښکار یو مریض هم پاکستان کې نشته. دوی وویل چې د دې د مخنیوي لپاره حکومت متعلقه چارواکو ته هدایات جاری کړي دي.
په دې لړ کې موږ په ټولو داخلي او خارجي لارو کې کارکوونکو عملی ته د ایبولا بیماری په اړه معلومات ورکړل. د ایبولا متاثره ملکونو نه راتلونکي مسافرو به طبي معلومات اخیستل کیږي او که ضروري وه نو داسې متاثره مریضان به یوویشت ورځو لپاره مشاهده کیږي. د ایبولا د مرض علامات لرونکي مریضانو به اسپتال کې علاج کیږي او دې لپاره حکومت د صحت محکمې او په ایرپورټونو باندې موجود افسرانو ټریننګ هم کوي.
د ذکر د ایبولا وایرس افریقا په درې ملکونو گینی، لایبیریا او سیرالیون کې مخې ته راغلی دی چې ورنه څه د پاسه څلور زره کسان مړه شوي او تقریبا لس زره متاثره شوي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د ملکن د درګي وسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې ورسره کړي ژمنې دي پوره کړي او د بجلی پیدا کولو پروژې لپاره د دوی د نیول سوو مځکو پیسې د دوی ته ورکړي. دوی ګواښ کړی دی چې که حکومت یې غوښتنې په سنجیدګۍ پوره نه کړي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. ریاض مساخیل نور معلومات راکوي.
مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت د ملکنډ درګې سیمې اوسیدونکو وینا وا چې د اوبو نه بجلی پیدا کونکي منصوبې ملکنډ تری باندې د کار شروع کولو نه وړاندې حکومت د دغه ځای خلکو سره د سړکونو، پولونو او نورو ترقیاتي کارونو وعده کړی وي، خو تر دې دمه نه خو ترقیاتي کارونه وشو او نه ورته د خپل ځمکو پوره قیمت ورکړی شوی دی. د دغې سیمې یو اوسیدونکي بهر کرم مشال ریډیو ته وویل
چې شو بیا د جاب اپرچونیټی چور هغه مور نه کړل، خاص کر د چاچی مطلب د لکه موټی شمارو د ازمکه زمونږ درګې ده او هغه ازمکه چې کوم ده نو هغه د معمولی دی په دې وجه ورکړل چې کلی له پکې څه پیدا مېلو شي.
هم دا راز یو بل تن لیاقت خان وای د خپل ازمکو د معاوضو د پاره د حکومت په ضد مقدمه هم کړی ده. دی وای
کمپنسیشن چې کم دی نو هغه پاتې دی او زمونږ د دې رقم د تر پاور او استاد هغه چې کني دی کنه دا هغه پیسې پاتې دی او د دې مېر مېر او د ټنن چی څه دی پیسې
رحمان مشال ریڈیو ته وې چې پوزی حکومت ریز مکه قبضه کړي او که په جمهوری حکومت کې ورته هم خپل حق ملاو نشو نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي. عزیز الرحمان زیاتوی
168-69-70 موټه دي او آر یو سړي ته د جره په سر پیمنټ شوی دی 48000 روپے د یو کاغذ د حکومت په خپل جوړ په بدمعاشه باندې دارید مقرره کړي. مشرف صاحب حکومت په دې کانالم نه کېدو زکه چې نه رلان مزه کرا او د دینه علاوه چې تاسو وګورئ نو ډبل نیولې ده د پسرې بل نیولې ده او کم از کم اوس په دې کې موږ هغه اخناس لیږي نو زغه لار به موږ اختیارو ده کم چې احتجاج یا په اسلام آباد یا په پېښور دینه بل حال لکی
مشال ریډیو چې کلا د دغه خلکو مسله د درګینه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي جنید اکبر په وړاندې کې خوانو دوی
دا
یادونې ده چې په ملکنډ 3 هایډرو پروجیکټ 2001 کال کې د هغه وخت د صدر پرویز مشرف په دور کې کار شروع شوی و د کوم نه چې اوس 1.5 میگا واټه بجلی پیدا کیږي. ریاض موساخی مشال ریڈیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوړې راسته وخت په پښتونخوا کې د غرمې یو نیم بجې سواله شاین بنيري څخه د خبرونو لنډیز اورو.
ستړي مشې د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د لاهور های کورټ پر هغه پریکړه باندې ښنه خوده لیدل چې تر مخې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په تور د بندي ایسوي خزه د مرګ سزا برقرار ساتل شوې ده. د کمیشن مشر زورا یوسف نن له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي په پاکستان کې په داسې معاملو کې خلکو ته ځکه انصاف نه رسیږي چې عدالتونه د یې ښکار دي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونو صنعتونو اتحادیې چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز مشران وایي د نامنې له کبله له صوبې څخه شاوخوا 15% کاروباریان د پاکستان نورو برخو ته منتقل شوي دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین حکومتي چارواکو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو خپلو کلو ته زر او په باعزته ډول د ستنېدو لپاره دې هڅې وکړي. دا خبرې نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو د ارزونې د یوې غونډې پر مهال وکړې. هند وایي ښایي د افغانستان نوی حکومت وتوانېږي چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ په ضد لا پیاوړې مبارزه وکړي. تېره ورځ د هند وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي نریندر مودي د خبره د ملي یووالي د حکومت له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره د ټلیفون له لارې کړې ده. د عراقي پلازمینې بغداد په شیا میشتو برخو کې د بریدونو لړۍ لږ تر لږه 30 کسان وژلي او له 140 زیاتې جوبل کړې دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون یو ځل بیا د شام په کوبانی کې د ټول وژنې مخنیوي د اقداماتو غږ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو تګلارې له مشرې سره په ویانا کې د ډیرو مشکلو جدي او تاکیدي خبرو پر مهال پر ټولو موضوعاتو پرمختګ شوی دی. او کوردي چارواکي او قومندانان وایي د شام سرحدي ښار کوبانی له ځینو برخو یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شا تمبولې دي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واورېدل چې شاهین بنيري وړاندې کاو او سم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورسپانو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر لوستې دي او مهمه برخه ورڅخه راغونډې کړې دي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل ادارېږي وایي چې یو طرف ته خیبر ایجنسی کې ځنوژن کې حمله کې وطن مړو او نورلس جوبل شوې دي، نو بل طرف ته مومندو ایجنسی کې د وی کاروای دوران یو امن رضاکار مړ او یو جوبل دی. او د دې سره سره جنوبی وزیرستان کې د بارودو سرنګانو چاودنو کې لس اف سی هلکاران جوبل دي او دا ټول پیښې ښایي هر څوک زربیازه په پریشن د وسلوالو ډیر نقصان کړي خو بیا هم دوی د حملو توان لري او د وسلوالو مکمل خاتمه د پاره اوږد او موثر جنگ پکار دے. ادریه مخکې د افغانستان په حواله لیکي چې د افغانستان نوی حکومت هم طالبانو سره د مذاکرات اشاره ورکړي او دغه لړکی د پاکستان نمرستي غواړي، خو خبرداوی چې د افغانستان کورنی مسله افغانان پخپل حل کړي ځکه چې پاکستان پخپل مسلو کې نښتې دي. او بل دا چې پاکستان تل د افغانستان سره ښه تعلقات غوښتي او هلته د امن د پاره یې خپل مثبت کردار ترسره کړی دی. ادریه اخیری کې لیکي چې پخوانی افغان ولسمشر د پاکستان د هلو ځلو مثبت جواب نه دی ورکړي او د دې په بدل کې په پاکستان تورونه لګولي. الن کې پاکستان د امن په خاطر خپل جیلونو کې قید افغان طالبان هم خوشی کړي وو، خو که اوس هم افغانستان د پاکستان مرستې غواړي نو باید چې اشرف غنی د تیر ولسمشر حامد کرزی په څیر د بدګمانو او شکونو پالیسي خپل نه کړي او د پاکستان نه مثبتو اقداماتو مثبت جواب ورکړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼې خپله ادارې په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي ایمرجنسی لیکلې ده او وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم لړکې د هنګامي حالاتو د اعلان باوجود په صوبه کې 329 سکولونه بند پراته دي چې له کبله د تعلیم شر ورځ په ورځ کمیږي. د ادارې په وینا چې تعلیمي عمله موجود ده، تعلیمي محکمې موجود دي، تعلیمي نظام شته، نو بیا څه وجه ده چې دومره په لوی شمېر کې سکولونه بند پراته دي؟ ادارې مخکې لیکي چې په ځینو سکولونو کې باثره خلکو حجرې جوړې کړې دي او یا یې د مال ساتلو لپاره کاروي. نو آیا حکومت دومره کمزورې دی چې د دغه خلکو نه سکولونه نشي خلاصولی چې ورسره د ماشومانو ژوند په داو لګېدلی؟ ادارې اخري کې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په رښتیا په تعلیم عام کولو کې سنجیده وي، نو باید چې د تعلیم معیار ښه جوړولو او تعلیمي شر زیاتولو سره سره په حقیقي معنو کې تعلیمي ایمرجنسي ولګوي او دغه 329 سکولونه په فوري توګه خلاص کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د پاکستاني طالبانو ځینو مشرانو یو ځای کېدو اعلان ځکه هم ډېر سنجیده او خطرناک دی چې اسلامي دولت یو ظالم ډله ده. وال سټریټ جورنال وایي په افغانستان کې د حقانی شبکې د یو مهم مشر انس حقانی نیول د افغان ملي امنیتي ادارو لویه کامیابي ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له مجید بابر اورو.
امریکی ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې د پاکستانی طالبانو د مشرانو لخوا په منځني ختیځ کې د فعالې وسلوالې ډلې اسلامي دولت سره د بیعت موضوع راغستې ده. ورځپاڼې لیکي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پراخیدونکو نفوذ یوه بله نښه داسې څرګنده شوې ده چې د پاکستانی طالبانو ویاند او 5 سیمه ییزو طالب مشرانو د 13 نه په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د بیعت اعلان کړی دی. د ورځپاڼې په خبره ځینې سیړونکي وایي چې د پاکستاني طالبانو د مهمو مشرانو لخوا دغه اعلان دې ته اشاره کوي چې د افغان طالبانو په مشر ملا محمد عمر باندې د پاکستاني طالبانو اعتماد کم شوی دی او که د دغو طالبانو غوندې نورو وسلوالو هم خپلې وفادارۍ بدلول پیل کړل نو دا به نه یوازې افغان او د پاکستاني طالبانو ډلو ته لوی زیان وي، بلکې دواړه حکومتونه به هم په هغه صورت کې د ډېرو ستونزو سره مخ شي که دغو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه چلونه او لارې خپلې کړي کومې چې هغوی په شام او عراق کې خپلې کړي دي. ورځپاڼه په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د ادارې د مشر اعجاز خټک له خولې وایي چې دا ځکه هم په پاکستان او افغانستان کې یو ډېر سنجیده او خطرناک رجحان دی، چونکې دغه وسلواله ډله د القاعدې او افغان طالبانو نه هم ډېره د تشدد او ظلمه ډکه ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستاني طالبانو د تیرې نهې د ورځې دغه څرګندونې چې د طالبانو تحریک یې پرېښودو په د پاکستاني پوځ هغو هڅو ته نور طاقت وبخي چې د دغه ډلې پر ضد یې کوي. خو اعجاز خټک بیا وایي چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ اختلافات به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره په سیمه کې د وسلوالو راغونډولو ته نورې لارې هم هوارې کړي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنل هم په خپل یو راپور کې د افغان امنیتي ادارو لخوا د حقانی وسلوالې ډلې د دوو مهمو مشرانو انس حقانی او حافظ رشید د نیولو موضوع راخستې ده. راپور د افغان حکومتي چارواکو په حواله زیاتوي چې د حقانی شبکې دا ډېر مهم مشر د 13 نه په ورځ د افغانستان په خوست ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. چارواکي وایي چې د انس حقانی نیول یو ډېره مهمه کامیابي ده او د دغه چارواکو په خبره هغه ځکه هم ډېر مهم و که چېرې د دغې ډلې موجوده مشر سراج حقانی مړ او یا ووژل شي نو د هغه نه پس بعد دغې ډلې بل مشر انس حقانی وو. ورځپاڼه زیاتوي چې د انس حقانی سره نیولی شوی بل مشر حافظ رشید هم ډېر مهم کس دی. هغه به د دغې ډلې لپاره ځانمرګي برید کوونکي تیارول او په کابل او نورو سیمو کې به یې د اهدافو شناخت کولو. په کابل کې د امریکا سفارت تر دا مهال په دې اړه څه نه دي ویلي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د سوریې د کوبانی شار چارواکي وایي د دغه شار په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شاته مولي دي، خو یو امریکایي جنرال وایي چې دغه شار د سکوت خطر لا هم لمنځه نه دی تللی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې په کوبانی شار کې د عامه وژنې د مخنیوي لپاره لا ډیرو ګامونو پورته کولو ته اړتیا ده. فریبا ظاهر نور حال راکوي.
د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي هغه څه چې د سوریې د کوبانی شار په اړه مهم دي دا دی چې د اسلامي دولت ډله هغه ځای غواړي. د زیاتوي هر څومره چې د دغه شار لپاره د اسلامي دولت د ډلې لیوالتیا ډیریږي هغومره ځواکونه دې لوري ته ډیروي، چې ورسره د کربی په خبره هغه اهداف هم ډیریږي چې امریکا برید ورباندې کوي. کربی زیاتوي بیا هم کېدای سي دغه ډله کوبانی ونیسي، ځکه د امریکا بریدونه یوازې هوایی دي او د ده په خبره یوازې په هوایی بریدونو یو شار نسي ساتل کېدی. دی وایي موږ ټول باید چمتو اوسو چې شایي نور شارونه هم سقوط وکړي. هغوی تر خپلې ولکې لاندې سیمو ډیرول غواړي. موږ باید دې ته چمتو اوسو چې هغوی د مځکو د نیولو لپاره هڅې کوي او شاید د هغو په نیولو بریالي هم سي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ویلي چې د سوریې وضعیت ورته ټکان ورکوونکی دی. بان کی مون منځني ختیځ ته تر خپل سفر وروسته په نیویارک کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې په کوبانی کې د عامه وژنو مخه ونیسي. هغه زیاتوي د سوریې خلک یوازې د داعش د اعمالو ګواښونو سره مخامخ نه دي، بلکې د ده په وینا د سوریې حکومت هم پر ډیرو ملکي سیمو هوایي بریدونه کوي او حتی له بیلرې بمونو څخه کار اخلي. دا وایي داعش په سوریې کې د بحران یو له عواقبو څخه دی نه دلیل. داعش به په سوریې کې خپلو ګواښونو ته دوام ورکړي تر هغو چې سیاسي مشران په سوریې کې دغه بحران په جدي اقداماتو او ډاډمنه پروسه حل کړي.
And comprehensive process.
تر دې وړاندې پرون په کوبانی کې کورد چارواکو ویلي وو چې د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې اوس دغه شار یوازې 40% برخه د اسلامي دولت ډلې په واک کې ده. تر دې د مخه ویل کېدل چې د اسلامي دولت ډلې د دې شار 40% برخه په خپل ولکه کې راوسته ده. ځینې نور راپورونه بیا وایي چې امریکایي چارواکو د لومړي ځل لپاره د سوریې کوردانو له سیاسي مشرانو سره مخامخ خبرې کړې دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
د هند وزیر اعظم وایي د افغانستان نوې اداره به شای وتوانیږي چې د ترهګرۍ او افراطیت په وړاندې اغیزمنه مبارزه وکړي. نریندر مودي یو ځل بیا د افغانستان له خلکو او نوي مشرتابه سره د خپل هیواد مرستو او ملاتړ دوام ډاډ ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
د هند صدر اعظم ویلي افغانستان به د نوي حکومت له راتلو سره د سولې بریالیتوب او پرمختګ په لوري مخته ولاړ سي. نریندر مودي دا څرګندونې هغه مهال وکړې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ته د ټلیفون له لارې د نوي دندې مبارکي ورکړه. د هند صدر اعظم دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي مودي د افغانستان د خلکو او نوي مشرتابه هغه هڅې وستایلې چې دی وایي د تاریخي او سولې سیاسي انتقال په برخه کې یې کړې دي. مودي زیاتوي چې په دې سره به افغانستان وتوانیږي د افراطیت او تروریزم په وړاندې لا اغیزمنه مبارزه وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د هند صدر اعظم عبدالله عبدالله ته د خبرو پر مهال له افغانستان سره د هند د بشپړ ملاتړ څخه ډاډ ورکړ او ویلي دي چې هېواد یې د افغانستان د خلکو او حکومت هغه هڅې ستایي د خپل هیواد د لا پیاوړتیا، سوله او ډیموکراسۍ لپاره یې کوي. دغه راز د هند صدر اعظم ډاکټر عبدالله عبدالله ته په نږدې راتلونکي کې د هند سفر بلنه ورکړې ده. اعلامیه زیاتوي چې عبدالله هم هند افغانستان یو رښتونی او همیشنی دوست وباله او ژمنه یې کړې چې په یو مناسب فرصت کې به هغه هیواد ته سفر وکړي. هند په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه پاتې سوی دی. دغه هیواد په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د بیا رغونې په برخه کې د افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارده ډالره مرسته کړې ده. تېر کال افغان حکومت ومنله چې د امنیتي بنسټونو نو ګڼ شمېر افسران د هند په پوځي پانتونونو کې پز دکړو بوخت دي. هند او افغانستان په 1990 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون لاسلیک کړ چې پوځي همکاري هم پکې شامل ده.
په فارن پالیسی مجله کې د هند او پاکستان د اړیکو په اړه لیکنه خبره شوې ده. په لیکنه کې لیکوال د دې روشانولو هڅه کوي چې هند ولې له پاکستان سره ډیپلوماټیکي خبرې منسوخې کړې دي. لیکوال وایي بھارتیہ جنتا پارٹی لدی لاری د ہند ترواک لاندی په جمو او کشمیر کې د راتلونکو کال انتخاباتو د ګټلو امکانات زیات کړل. د لیکنې مهمه برخه له پامیر ساحل اور
په فارن پالیسی مجله کې د هند او پاکستان چارو پو کاستوف چکرابورتی لیکنه خبره شوې ده. دی وایي د اگست په میاشت کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د بهرنیو چارو د سیکرټرانو د کچ خبرې منسوخې شوې نو دا ځکه حیرانوونکی کار و چې له دې د پاکستان لپاره د هند د بهرنیو چارو تګلارې د تتوالي پته ولګېده. بھارتیا جنتا ګوند چې تیر ځل هم په واک کې و نو له پاکستان سره د سوداګرۍ لپاره په جوړجاړي خبرې وکړې، خو روان کال د دې ګوند په انتخاباتي منشور کې د پاکستان په اړه توند دریځ موجود و. کله چې د وزیر اعظم نریندر مودی ګوند انتخابات وګټل نو بیا یې د خپل ګوند د تیر حکومت تګلاره خپله کړه او د خپل لوړې مراسمو ته یې د جنوبي آسیا هیوادونو مشران ور وغوښتل. په دوی کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم شامل وو. تر دې وروسته چې کله په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر د هند تر واک لاندې د کشمیر د سازمان حریت کانفرنس له غړو سره ولیدل نو ډیلی له اسلام آباد سره د سیکرټرانو د کچ خبرې منسوخې کړې. لیکوال وایي د کشمیر لانجه د هند او پاکستان پخوانی هغه ده. پاکستان دریځ لري چې دا مسئله دې د کشمیر سیاسي سازمانونو او نړیوال منځګړتوب له لارې هواره کړل شي، خو هند دا خبره نه مني. د چکربورتی پاند هند کولای شو چې د حریت کانفرنس له مشرانو سره د پاکستانی سفیر د ملاقات مخه ونیسي، لکه هند دا مشران نظر بند کولای شول او دا د هند تر واک لاندې کشمیر کې نوې خبره نه ده. لیکوال وایي د خبرو منسوخولو د مودی د انتخاباتو منشور تګلاره ښکاره کړه او بیا د اجیت دوول د قومي سلامتیا د مشاور په توګه ټاکلو هم روښانه کړه چې د هند د بهرنیو چارو تګلاره سخته ده، ځکه چې دوول پخوا په استخباراتو کې او د پاکستان په اړه سخت دریځ لري. په لیکنه کې راغلی که هند د کشمیر په اړه له پاکستان سره خبرې وکړي او دا خبرې بریالۍ شي نو پاکستان به یاغیانې ډلې کشمیر ته او د هند نورو ځایونو ته له ورتګه وګرځوي چې دا کار به په هند کې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. د فارن پالیسي مجلې لیکنه وایي د مودی دا پریکړه چې له پاکستان سره خبرې وځنډوي د هند په کورني سیاست کې ورته انتخاباتي رعایتونه ورکوي، ځکه چې په جموں او کشمیر کې راتلونکی کال انتخابات کیږي او بھارتیه جنتا ګوند وار د مخه ویلي دي چې هلته به انتخابات وګټي. لیکنه زیاتوي بھارتیہ جنتا گند پخپل کار خائی پا جمع و کشمیر کی انتخابات و گٹی او پا نتیجہ کے بائے دا پاکستان پا مقابلے کے یو آئینی آلہ لاستراوڑی زکش دا خلکو پا واقع بھارتیہ جنتا گند لنے وی ڈیلی سر دا کشمیر اڑی کی پیاوڑی کڑی.
د کباری سیمه مومند په پندیالی کې یو نه حکومتي تنظیم نان فارمل ایجوکیشن یا نارسمي تعلیم یو پرایمری سکول جوړ کړی دی چې پکې ماشومان د سیمه د یو اوسیدونکو د کور په برنده کې ناست وي او زده کړې کوي. په شونځي کې شاوخوا 40 ماشومان داخل شوي دي. د دې ماشومانو د ستونزو په اړه د شانواز ترغزي رپورت تاسو پام راړو.
دا اسکول یو نیم کال وړاندې جوړ شوی چې پکې صرف دوه جماعت ماشومان شته دي چې شمیر سلویختو نه زیات دی. دوه ماشومان چې دې اسکول کې سبق وایي خپل ستونزې داسې بیان کړي.
زینب چاول نوب کې کورته شاو نوب کې دا غشت بلډینګونه او دا هم پکې نشته او هم پکې نشته لیکن موږ چې ګرمي نو موږ ګرمه ته نشته به تا کې نو به یخ پات لکه چې پکې اول کې کورته هم پکې نشته میزونه او باتروم هم پکې نشته دا د بو تا کې موږ پنځم پاس کو دلته وایو سکول هم نشته کومه پکار دې چې موږ لا غټي سکول ساس.
دا خټو نه جوړ شوی وړه برنده چې په دوه اړخیزه دیوالونو کې لوی لوی سوري د هوا لپاره پریخې دي. پکې د ناس لپاره کټونه پراته دي. ماشومان د برنډې بهر په ټاټونو یا ټغرو ناست دي او زده کړې کولې. یو بل ماشوم وای
کاشې په دې کومه ته چې دی بلډینګ او دا کورسۍ مو سیار چلاوړي ماشومان د تکلیف دي چې وبا نشته دی باثرومونه نشته او د برنډا کې ناست دي نه هدي کې باران هم دا کیږي دی په کار دی دا جوړ کی بلډینګ.
بیا مو دغه اسکول د استاد زاکر سید سره خبرې وکړې.
جنکای به کډیر د الکان تعداد کم دی ځکه چې نور د جنکو سکول نه نشته دی. دا موږ سهیل ته تقریبا 15 کیلومتره مل لري هغه ته نشي تللی. نو لکه دا ګټه ورکړه چې دا ماشومان بل کلي ته اوس نشي تللی نور سکولونو ته. دا ګټه ورکړه چې خپل کلي کې پاتې شو او د نورو ماشومان نم تکړه شو.
په یاد سکول کې د استاد په وینا چې نور سکولونه ډیر لري دي او که دا د یوې برانډي سکول هم نه وي نو دغه ماشومان هلکان او جنکای به بې تعلیمه لوی دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پندیالای
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي.
د باختر
د جمهوریت نننۍ خبرونه هم له تیرې هغې سره تړلې ده. دا ځل د هنر د بلې څانګې یعنی انځورګرۍ او د جمهوري ارزښتونو ترمنځ تړاو ته ګورو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی، دا چې په دې خبرونه کې هغه له چا سره خبرې کړې دي او د انځورګرۍ او جمهوري ارزښتونو ترمنځ واقعي تړاو څه دی. راځئ چې خبرونې ته ورسو.
آیا پښتانه انځورګران او هنرمندان د خپل هنر په وسیله ټولنې ته پیغام ورکوي او کنه؟ د پښتنو هنرمندانو هنر د ټولنې د کومو ستونزو انځورګري کوي؟ آیا هنر دا وړتیا لري چې ټولنې ته د بشري حقونو او جمهوري ارزښتونو پیغام ورکړي او که څنګه؟ د پښتنو د کلتوري ارزښتونو ژوندي کولو لپاره هنرمندان څه کولی شي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، تیر اونۍ مو په جمهوریت خپرونه کې د ادب او موسیقۍ او جمهوري ارزښتونو ترمنځ د تړاو په اړه بحث وکړ. په هغه خپرونه کې تاسو اوریدل چې په تیره یوه لسیزه کې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له کبله پښتونخوا او قبایلي سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسېده چې دې ټکنالوژۍ نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو، ټینګولو او پراخولو لار برابره کړه، بلکې د پښتنو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه. خود پوهانو په اند د ټکنالوژۍ پر راتګ سربیره د پښتو ژبې موسیقي، ډرامې او فلمونه نامعیاري شوي دي. پوهان وایي د معیار ټیټېدو لاملونه د پیسو ګټلو لپاره د هنر استعمال، د ټولنې د ستونزو سم پوهاوی نه لرل او د تعلیم کموالی دی. په تېره خپرونه کې پوهانو دا هم وویل چې د پښتو شاعرانو، ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی، خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطحه نه دي عملي شوي. د ټولنیزو چارو پوهان په دې اند دي چې د پښتو ژبې شعر، نثر، لنډې کیسې او ناول په ښه ډول هڅه کړې ده چې د افغانستان او د پاکستان د پښتون میشته سیمو د ټولنو ستونزې بیان کړي او د هغو مشکلاتو د حل لپاره په ټولنه کې یو باس یا خبرو اترو ته لار برابره کړي. پوښتنه دا ده چې د هنر بله څانګه یعنی انځورګري، نقاشي او خطاطي، آیا دا هم د پښتنو د ټولنې د ستونزو ښکاره کولو لپاره هڅې کولی شي او یا یې کوي او کنه؟ په جلال آباد کې انځورګر حمدالله ارباب وایي له انځورګرۍ سره مینه لري. د ده په اند دا هنر د ده د فکر د اظهار یوه لار ده. دی د خپلې انځورګرۍ په وسیله د افغانانو ټولنې ته د خپل پیغام رسولو هڅه کوي.
د خپلو ځوانانو د فکري رغونې لپاره د دې نه استفاده کوم چې هغې کې د کلتور د ارزښتونو ساتنه ده. ځکه هغوی چې یو انځور یا یو تصویر د زرو ټکو یو مجموعه وي، نو د دې لارې خلکو ته پیغام رسوي.
د سوات سیدو شریف ناصر شین پر لرګي د خپل هنر ښودنه کوي. دی وایي هر هنرمند ټولنې ته ضرور یو پیغام ورکوي.
که تاسو خیال وکړئ د هر آرټیست چې کم کاری نو پاره کې سنسا دنیا ته یو پیغام ورکړي، نو ما هم په دې لرګي کې خلکو ته د امن، د اسلام، د پښتون د سایډ زده پیغام ورکوم چې پښتون یو امن پسند قوم دی، دا یو ډېر هنرمند قوم دی، نو زما پارت ورکې د ټول نجات در پیغام دی.
ناصر شین وایي د سولې د پیغام لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې نندارتونونه جوړ کړل.
ما په 2010 کې زما په اسلام آباد کې په هنرکده کې د اکزیبیشن شو یو ګروپ شو، داسې تقریبا څلور پنځه زما په سوات کې شوي دي، یو په کراچۍ کې شوی دی او یو ګروپ شو زمونږ په دوبۍ کې هم شوی ده.
ارباب د پښتنو په ټولنه کې بې تعلیمي او عدم برداشت لوی ستونزې بولي او وایي په همدې اړه د انځورونو جوړولو کوشش کوي.
بنیادي مسله خو دلته د تعلیم د نشتون، د زغم مسله ده چې په پښتنو کې په ځانګړې توګه د عدم برداشت یا د انټالرنس مسله چې ده، صحیح ده چې غربت دی، جنگ جګړه روانه ده په وطن کې، خو د تعلیم د ارزښت په حقیقت زه اکثر نندارتونونه چې دي د سولې په هکله مثلا دلته یو مشکل دی. د دې تر څنګ زموږ ډېری کلتوري ارزښتونه دي چې په دې روان د ګلوبلایزیشن د نامه لاندې یا د نړیوالتوب د نامه لاندې چې زموږ ډېری ارزښتونه هغه د منځه ځي د ځوانانو د فکرونو نه، په دې برخه کې زما کوشش دی چې موضوعات باندې انځورونه جوړ کړل.
لا الحمدلله ارباب می پښتنه وکړه چې آیا د توانیدل دي چې د خپلو انځوریزو نندارتونونو په وسیله د تعلیم او د زغم پیغام ورکړي، او آیا خلک د له انځورونو د پیغام درک کولای شي او کنه. دی وايي په ټولنه کې د زغم ماده رښتیا هم کمه ده، خو وس د توانیدل دي چې خلکو ته پیغام ورسوي، ځکه چې خلک وس خبرو ته غوږ نیسي.
زما د انځورګری هغه ساحه چې دا خو زیات د سری جوړونه پروفیکټ د خلکو جوړونه هغه خلک چې پولیس کی نمائندگی خدمت کی ترسرہ کرے دیکھو مختلف شعبوں کی بزغم مسئلہ چی دیرے وقت زوانان دیتے منگرہ غوارو بازی وقت مشان ہم رہ غوارو پختانوں کی تاز بہتر پہنگی چی اگا دون دو خبر و اتر و اگا طریقہ روغ خبر بھی ہو اگا برداشت او اگا اندازی سدیسی چی خبر لانجی او جگری تکی ہوزی دل کا زمان کوشش دائی چی دیگا نمدر کنی بلار نزوانان سر با خبری کچی دلی باید لک تر لگه دیو بل خبری تا غلط کی دی یا دیو بل خبر واوری مخی دی دینه چه پیو بل تاپی و لگه یا خلق تورن کی بدنامی کی تل دیو خمی سال مونگ دی هند ورکو پا هند کی زنی خلق مثلا غواو نور دا جدگو تا عبادت کی دی مور دا یه ورکی دی ورطا ولی پسان کی پا یو میز باندی یا مسلمان دا همه غوا خوراک یا غخال تا خوری پا دوالا دا ورزی پا خیر کی دوستان دی یا همسنفین دی یعنی دا قد برداشت اور مقام چې خلک یو بل غنی خپل اختلافات خپل سیاسي او مذهبي اختلافات خپل دي دا برداشت مسله چې ډېره مهمه ده. په دې برخه کې موږ کوشش کوو او خلک چې دی هغه لږ لږ اوس غوږ نیسي او په خبره یو سره ښکاري.
ناصر شین الحمدلله ارباب سره هم نظر دی او وای د پخوا پرتله اوس په پښتنو کې دا مثبت بدلون راغلی دی چې هنر ته په درنه سترګه ګوري او دا مني چې آرټ یا هنر د خپل فکر د اظهار یوه ذریعه ده.
یو څو کاله مخکې خو دې هنر ته تقریبا د فنون لطیفه تقریبا هر هنر ته د خلکو ډېر په بد او په سپک نظر کتل. اوس ورو ورو زموږ په خلکو کې لږ اویرنس پیدا شوی دی، لږ شعور راغلی دی چې آرټ څه ته وایي فن څه ته وایي. نو اوس شکر الحمدلله زموږ خلک آرٹ ته د آرٹ په نظر ګوري، فن ته د فن په نظر ګوري. په پښتنو کې دا یو ډېر ښه مثبت چینج راغلی دی چې یاره دوی اوس آرٹ ایکسپټ کړو چې آرٹ هم په دې دنیا کې یو شعبه شته چې په هغې باندې انسان د خپل خیالاتو اظهار کولی شي.
آیا هنر دا صلاحیت لري چې په ټولنه کې د جمهوریت ارزښتونو د ودې لپاره کار وکړي او کنه؟ ناصر شین وايي د نړۍ په سطح هنرمندان د لوی غورځنګونو برخه پاتې شوي دي او دا چې هنر بالکل په ټولنه کې د بدلون لپاره کار کولای شي.
زه خو دا وایم چې آرټ چې دی دا د چینج یو ډېره غټه ذریعه ده او پخوا ډېر تحریکونه انقلابونه په دې کې د آرټستانو ډېر غټ لاس و او ډېر تحریکونه داسې د آرټستانو په لاس باندې شوي هم دي د چینج. نو زما په خپله ذاتي رایه دا ده چې آرټ چې دی دا یو ډېر مثبت چینج راولي په معاشره کې. هغه که تاسو جمهوریت په نظر ګورئ، که هغه ورته تاسو د خپل خیالونو ازادۍ په نظر ګورئ، نو دا یو ډېر ښه مثبت چینج راولي په دغه کې. بل زمونږ په سواد کې یو تاسو پته ده چې کوم حالت تیر شوي و، نو زمونږ او زما د ملګرو دا کوشش دی چې یاره زمونږ دلته کوم ماشومان چې دي د هغوی په لاس کې دي د ټوپک په ځای قلمي د هغو په لاس کې د رنګ برشي.
خو له دې سره سره ناصر شین زیاتوي چې خپل پیغام تر لرې ځکه نشي رسولی چې اسانتیاوې نه لري او داسې ادارې نشته چې د هنر په ذریعه د بدلون لپاره کار وکړي.
دا خو زمونږ غټه بدقسمتي ده چې زمونږ د پښتنو په سیمه باندې چې کوم آرټ لپاره څه کول پکار دي هغه نه کېږي. دا بس مونږ یو څو خپل ملګري په خپله ذاتي توګه مونږ لګیا یو د آرټ لپاره د هلې ځلې کوو. زموږ بدقسمتي ده چې داسې اداره یا داسې څه تنظیم زمونږ په ملا باندې لاس نه دی خوده. نو په دې وجه باندې مونږ ډېر په مشکله او په خپل زمونږ سره چې کوم فیسیلیټیز دي په هغې کې چې مونږ دا کار کوو، نو یو خو هغه سلوي بل اکثر هغه مونږ نشو پوره کولی چې یاره مونږ افغانستان ته لاړ شو یا د مونږ نور داسې دنیا داسې ملکونو ته لاړ شو چې د مونږ د هنر چې دی دا مونږ نورو خلکو ته وښیو.
الحمدلله ارباب وایي د خپلې انځورګرۍ په ذریعه نه یوازې د زغم، تعلیم او سولې پیغام ورکوي، بلکې د پښتنو د کلتوري ارزښتونو د ژغورنې لپاره هم کار کوي. د دې په ترڅ کې دی په دې وروستیو کې د پګړۍ د اونۍ لمانځلو مثال ورکوي.
لنډ مثال خو دغه مونږ پګړۍ پټکي دستار یا لونګۍ د اونۍ په نامه مونږ یو کمپین روان کړی چې د نړۍ ګوټو ته د سوشل میډیا د لارې نه دا پیغام رسېدلی دی. او دغه د پګړۍ ارزښت په پښتنو کې مونږ تاریخ ته وګورو، ډېری وخت هغه رښتینی ملکان، مشران او قومي سپین ږیري هغې په جګړو کې یا کومې شخړې چې رامنځته کېږي په ټولنه کې نو بیا ځي هغه شملور خلک پاک خلک دي خلکو ترمنځ روغ جوړه کوي او ځینې وخت کې حتی داسې هم شوي دي خلک وایي چې که چېرته یو خلک نه جوړېږي نو د هغه ملامت لوري مشر یا هغه مجرمه ډله چې د هغې خپله پګړۍ ده هغه بل ډلې په خپو کې ږدي یا ورته کوځي نو حتی مړي پرې بخل کېږي. دا یو ارزښت دی ولله بده مرغه نن سبا دغه ارزښت تر ډېره حده خو ورک شوی دی، خو په کومو لرو پرتو سیمو کې چې پاتې دي هلته یو قسم تجارت پرې روان دی. مثال په توګه په افغانستان کې د تېرو لسو کلونو کې مثلا انکشافي پروژه ترسره شوې ده، خو ځای د دې چې هغې ته ستاینلیک ورکړي یو خارجي ته دولتي چارواکي یو څو پیسې پګړۍ ورته په سر. دا دوه دلیلې لري، یو دا خو چې دا دولتي چارواکي د پګړۍ په ارزښت پوهېږي او درېیم دا دی چې قصدن غواړي چې دا هغه پګړۍ ته هم سپکاوی وکړي او هغه کس ته هم سپک وګرځوي. نو د دې په برخه کې مثلا د هغه مشرانو د وزیر محمد ګل خان مومند به د نورو اتلانو چې په دې وطن کې خدمت کړی د هغې
اوردونکو تاسو واوریدل چې یوې خواته د پښتو ژبې موسیقي فلمونه او ډرامې په دې لحاظ کمزوري شوې دي چې په ټولنه کې د جمهوریت او فرهنګي ارزښتونو د ودې لپاره کار سم نشي کولای، نو بلې خواته د پښتو ژبې شاعران او د هنر له نورو څانګو لکه انځورګرۍ، نقاشۍ او خطاطۍ سره تړلي کسان دا هڅه کوي چې د خپل هنر په ذریعه د تعلیم، زغم، سولې او د فرهنګي ارزښتونو د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړي. دا ونه نه خبرونه بلونه یو بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
تان دی هلی
ټولې صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
څنګه په مخ دې نه تیګي ځکه چې دې وایي چې دا پښتو دا ولې چې دا
د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک ځانوري زنانه دی او مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړې شي پکې باندې نو اخو له چانه لري کې کې کې
ای 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 په څو اوختي
د هر شورو پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې. لما فرخ